السلام علیکم او ستړي بشي نمشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملي هم ساده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف ته سرګندونو، د بلوچستان زلزله ځپلې سیمې اواران ته د وزیر اعظم د ورتګ، مولانا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر په توګه د ټاکل کېدلو سره په سوات کې د اوسېدونکو د نظرونو، او په خیبر پختونخوا کې میشتو د افغان کډوالو د غوښتنو تر څنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. هفتهوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او شال او شمله هم لرو. خول د دې سره تازه خبرونه د اسرار العالم مومن.
مهم خبرونو لنډیز، پاکستان په وسله والو طالبانو بلوڅ وسله والو غږ کړی چې د حکومت د سولې خبرو وړاندیز ومني او د تشدد لاره پرېږدي. د عوامي نېشنل ګوند د ابوري مشر حاجي عادل وایي د پاکستان پر ځمکه بهرني ترګر د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي. او په جریوا کې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې نن په درېیمه ورځ هم روانې دي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان وزارت مشرف په وسله والو طالبانو غږ کړی چې د حکومت د مذاکرات وړاندیز ومني. نو شریف د جمعې په ماښام په گورنر هاوس کراچۍ کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل تمه لري چې طالبان به د حکومت د مذاکراتو د پیشکش ته مثبت ځواب وایي.
وزیر اعظم نواز شریف وایي اوس هم زه دا خواهش لرم چې د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې ټولې ستونزې هوارې کړو. موږ د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې پوره پروګرام جوړ کړی وو، او په بله ورځ هلته زموږ جرګه هم تلونکې وه چې ځینې خنډونه پکې مخې ته راغلل.
یاد دی چې پاکستان طالبانو ویلي دي په ډرون برید کې د دوی د مشر رقیب الله مسیح د وژل کېدو وروسته اوس دوی له پاکستان سره د سولې خبرې کول نه غواړي. همداراز له دې وړاندې پرون د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو ځل بیا په بلوڅ بلتون غوښتونکو وسله والو غږ وکړ چې د تشدد او ټوپک لاره پرېږدي او د هېواد په پرمختګ کې له حکومت سره یو ځای خپل رول ولوبوي. نواز شریف چې د جمعې په ورځ د زلزله ځپلې اواران سیمې دوره کوله، نوموړي د ټولو زلزله ځپلو لپاره د نوو کورونو جوړولو هم اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند ابوري مشر سینیټر حاجي عادل وایي یوازې ډرون بریدونه نه بلکې د پاکستان پر ځمکه بهرني تګر هم د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي. نن له مشالې ډو سره په ځانګړې مرکه کې حاجي عادل وویل د دوی ګوند د پاکستان مرکزي حکومت ته ویلي دي که چیرې تاسې په ډرون بریدونو کې د 15% وژل شوو کسانو په لړ کې قرارداد منظوروئ، نو باید چې د هغه 95% خلکو د وژنې په لړ کې هم یو قرارداد منظور کړل شي چې په ترګر بریدونو کې وژل شوي دي.
هغه باندې افغان، تاجک، چیچنز، ازبک، عرب دا ټول خلکو قبضه کړی دی. زموږ باندې د ډرون حمله په مخالفت هم کوو، لیکن دا خلک هم تاسو خپل سیمه نه واسي.
حاجی عادل دا هم ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د لړ کې دوی ګڼ شمېر طالب قیدیان هم خوشي کړي دي. د پاکستان نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د شپږ اربا شپېته کروڑ ډالرو د قرضو په اړه د مذاکراتو دویم پړاو پرون په اسلام آباد کې سرته ورسېدو. د پاکستان لخوا د خزانې وزیر اسحاق ډار او د مالیاتي ادارې لخوا جیفري فرانکس د خپلو ډلو مشري کوله. له دې وروسته خبریالانو سره په خپلو خبرو کې اسحاق ډار وویل چې د لومبو دریو میاشتو لپاره ایښودل شوي اهداف ترلاسه کړل شوي، او تمه لري چې پاکستان ته به د 55 کروڑ ډالرو دویم قسط هم ورکړل شي. د مذاکراتو وروسته میډیا سره خبرو کې د IMF مشر د پاکستان په اقتصادي کارکردګۍ تسلي ښکاره کړه، او ویل چې پاکستان د ټیکسونو اصولې او نشکاري اصلاحاتو لړ کې ښه پرمختګ کړی. یره دوی د دینه اوړاندې ستمبر میاشت کې پاکستان ته د نړیوالې ادارې لخوا د 540 ملیون ډالرو ړومبې قسط ورکړل شوی دی. تحصیل مشالې دوی خبرونه اوري. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان وایي له طالبانو سره پنختو کې د افغان سرتیرو په وجنه کې د تیر کال وړي موسم په پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د جمعې په ورځ د یاد وزارت لخوا کانګرس ته په لیکل شوي رپورټ کې راغلی که څه هم د تیر کال د وړي موسم په پرتله سږ کال په وړي کې زیات افغان سرتیر وژل شوي، خو بیا هم افغان ځواکونو دا خبره ثابته کړې چې دوی د دې جوګه دي چې د 12 کالو جګړې لاسته راوړنې خوندي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې ناټو ځواکونو د عملیاتو مشري افغان سرتیرو ته سپارلی. د ښځو په چارو کې د امریکا غیر مقیمو سفیره نن خپل دوه ورځنی سفر له افغانستانه پیلوي. واشنگټن وایي کاترین راسل به د دې سفر په ترڅ کې له افغان ښځو او جینکو د امریکا د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړي. راسل به په کابل کې له افغان چارواکو، د ښځو له استازو، د مدني ټولنو له فعالانو سره وګوري. د ښځو په چارو کې به د امریکا سفیره د افغانستان په سیاسي بهیر کې د ښځو د ونډې اخیستنې پر مسلې، د راتلونکو انتخاباتو پر امنیت او اقتصادي ودې خبرې وکړي. د ایران لنجمن اټومي پروګرام په اړه یوې معاملې ته د رسیدو په مخه جنیوا کې نن په درېیم ورځ هم خبرې روانې دي. دا خبرې د ایران او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازي ترمنځ کېږي. د جمعې په ورځ د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری هم په دې هدف او مذاکراتو کې برخه واخیسته او دارنګ خبریالانو سره یې په خپلو خبرو کې ویل.
I want to emphasize there are still some very important
نو موړ وايي زه غواړم پر دې خبره ټینګار وکړم چې لا هم د خبرو پر میز ځنې مهمه مسلې پاتې دي چې حل ترتیا لري. ضروری ده چې دغه مسلې په سنجیدګۍ سره په بشپړ توګه هوار کړل شي. زه په دې خبره زور راوړم چې اوس وخت موږ کومې موافقې ته نه یو رسیدلی. د ایران د بونو چارو وزیر جاوید ظریف ویلي دی چې د جانکیر او د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشرکیت نشتن سره یې خبرې ګټورې بې خو د په خبره یوې لوزنامې ته د رسېدو لپاره لا هم ډېر کار پاتې دی. د فلپاین د حکومت یو چارواکي ویل د هایان په نوم توپان په دغه هیواد کې لږ تر لږه 100 کسان وژلي دي. د فلپاین د هوایي چلند ادارې مرستیال مشر جان انډریو سرګند کړه چې د خلکو جسدونه په لارو کې پراته دي. د رپورټونو له مخې دغه توپان د خلکو کورونه او ځمک کورونه وران کړي دي او د ځمک خوېدو باعث شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارو اعلان کړی چې په شام او ګاونډیو هیوادونو کې به یې څه باندې 40 میلیونه ماشومانو ته د پولیو مرض ضد څاڅکي ورکړل کیږي. دا وروسته له هغو چې په دې سیمه کې د 14 کال وروسته یو وار بیا دغه مرض سر راپورته کړی. د صحت نړیوالې ادارې او د ملګرو ملتونو د چلډرن فنډ په نامه د ماشومانو د خیر ښېګڼې سازمان د جمعې په ورځ ویلي دي چې په منځني ختیځ کې له وړاندې د پولیو مرض خلاف د واکسین ورکولو کمپین پیل شوی دی. د اوتر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د طالبانو سره د مذاکراتو کولو خواهش ظاهر کړی دی.
ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے سے معاملے کو طے کریں.
پخبرونه کې بعد بلوچستان زلزلہ ځپلې سیمې اوران ته د نواز شریف ته ورته په حق له معلومات واوره. د مومندوی جنسې د تحصیل صافه اوسیدونکو په سیمه کې د نادرا دفتر د بیا بحالولو غوښتنه کوي.
دلته خو چې کوم نادرا دفتر او موږ خلکو ته ورځه سہولت شي بس پیدا به ورته او بس غرمې روټۍ له واپس کور ته راځه کنه جی. او دې ځای چې موږ لاړ شو نالته ثابت ورځم تیر شي دوه دریم زر پر خرچه مو شي.
پافتوا پروگرام شال او شمله کې به د ننواتې په حقله معلومات واوري.
یو طرف په ننواتې باندې ورشي یا مثلا ځان سره یو پسه یو سم ملګری کې هم وزر په ننواتې ورشي یا مېرمنې وي یا مثلا سړی ورشي د هغوی وزر وکړي چې موږ نه دا غلطي شوې ده.
د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پرونه ته غوږی. سربیره پر دې چې د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر مولانا فضل الله لټاکل کېدلو سره سم د پاکستان له حکومت سره د خبرو نه کولو اعلان کړی، خو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ویلي خواهش لري چې له طالبانو سره خبرې وکړي. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په کراچۍ کې کړې ده، خو بلخوا نواز شریف د کراچۍ آپریشن د جاري ساتلو هوډ څرګند کړی دی. تفصیل له سیمینا د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان لومبي وزیر نواز شریف ویلی دی حکومت غواړي د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره ټول ستونزې هواري کړي. د جمعې په مخام په گورنر هاوس کراچۍ کې له خبريالانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه هغه هیله لري چې طالبان به د حکومت د مذاکراتو د پیشکش ته مثبت جواب ووایي.
ابھی بھی ہماری خواہش ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے سے معاملے کو طے کریں.
وزیر اعظم نواز شریف وائی وس ہم ز دا خواہش لرم چې د طالبانو سره د خبرو اترو لارې ټول ستونزې هواري کړو. د دې ستونزې ډېر مخکې داسې حل پکار وو خو هغه سي نه دي شوی. موږ د طالبانو سره د خبرو اترو لارې پوره پروګرام جوړ کړی وو او په بل ورځ هلته زموږ جرګه هم تلون کې وه چې ځینې خنډونه پکې مخې ته راغلل. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړه پاکستان نه غواړي د هیچ چا سره جنگ وکړي ځکه چې د پاکستان خلک او حکومت جنگ خوښونکي نه دي. نوموړي د افغانستان او هندوستان سره هم د ستونزو د هوارولو لپاره په خبرو اترو ټینګار وکړو. وزیر اعظم نواز شریف د تیرو دو میاشتو راهیسې په کراچۍ کې د بدامنۍ په ضد پر روان اپریشن د اطمینان څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې د کراچۍ اپریشن به تر ورځو یا میاشتو پورې محدود نه وي، بلکې تر آخري مجرم د نیولو پورې به دغه اپریشن دوام ولري. دی وایي د امنیت له پلوه به کراچۍ یو مثالي ښار جوړوو، ځکه چې د دې ښار د پاکستان د اقتصاد په برخه کې لوی رول دی او چې دلته امنیت نه وي نو د پاکستان معیشت ترقی نشي کولی. وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دې دورې په مهال د سوداګرو سره هم ملاقات وکړو. سوداګرو ته په وینا کې نوموړي وویل په پاکستان کې د انرژۍ په بحران د قابو موندلو لپاره د دوی حکومت هڅې کوي، خو د بجلی او ګیسو د کموالي په ستونزه قابو موندل د یوې ورځې کار نه دی او دا به وخت ونیسي. دی وایي د حکومت سره داسې کوم جادو نشته چې سبا بجلی هم زیاته شي او ګیس هم. دا د کلونو راهیسې پاکستان ته لګیدلی مرض دی او دا به په کلونو کې رغیږي. لومړي وزیر نواز شریف وویل حکومت کوشش کوي چې د ډیمونو په جوړولو او د کوئلې یا سکرو څخه د بجلی د جوړولو له لارې په پاکستان کې د انرژۍ اوسنی بحران ختم یا راکم کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان نواز شریف میا نواز شریف ویلي که اوس هم بلوچ بیلتون غوښتون کې وسلوال د حکومت ملاتړ وکړي نو پاکستان په هر څه کې پرمختګ کولی شي. نواز شریف چې د جمعې په ورځ د زلزله ځپلې اوران سیمې دوره کړي، د ټولو زلزله ځپلو لپاره د نوو کورونو د جوړولو اعلان هم کړی دی. لکوټې پرې زموږ خبریال تفصیل لري.
میا نواز شریف یو ځل بیا په بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د ترهګرۍ او ټوپک لار دې پرېږدي او د هیواد په پرمختګ کې دې له حکومت سره یو ځای خپل رول ولوبوي. د پاکستان وزیر اعظم چې په لومړي ځل یې له زلزله ځپلې اواران سیمې څخه لیدنه کړې، وایي مرکزي حکومت او صوبایي حکومت به په ګډه اواران داسې جوړوي لکه چې د ده په خبره د پاکستان لوی لوی او مهم ښارونه دي. د صوبې بلوچ میشته اواران سیمه چې د وسلوالو بلوچو بیلتون غوښتونکو مهم سیمه ده او تر بلې هرې سیمې پکې زیات وسلوال شتون لري. وزیر اعظم چې د همدې سیمې قبایلي مشرانو او سپین ږیرو ته وینا کول، په خپلو خبرو کې وویل هغو ټولو وګړو ته خواست کوم چې په نورو لارو روان دي، کچېرې هغوی له لارې غلط شوي وي او هغه د چا په خبره چې له سهاره ورک کشپه بیرته کور ته راورسوي، نو هیڅ داسې خبره نه ده. هغه زموږ ورونه دي، زموږ ملګري دي، هغه دې د جنګ لارې پرېږدي ځکه چې په جنګ کې هیڅ نشته. له دې سره په همدې غونډه کې نواز شریف وویل د اواران ټول ښار به د پاکستان د لویو او پرمختللیو ښارونو په څیر بیا آبادوي او وګړو ته به یې همدلته د روزګار زمینه برابروي. وزیر اعظم په زلزله کې د مړو شویو کسانو کورنیو ته سړي سر د 500 لکو کلدارو ورکولو اعلان هم وکړ. ډیر ژر به دلته ستاسو لپاره کورونه جوړ کړل سي او ډیر ژر به تر تاسو پورې د ژوند ټوله اسانتیاوې در ورسیږي، لکن دا اوس په تاسو ده او تاسو څه غواړئ؟ ایا د دې کورونو د جوړولو لپاره تاسو ته پیسې درکړو، تاسو یې خپله جوړوي او که بیا حکومت تاسو ته جوړ سوي کورونه درکړي؟ په زلزله ځپلې اواران سیمه کې د پاکستاني وزیر اعظم هرکلی د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ وکړ چې ورسره یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. د ویل وړ ده چې د روان کال د سپتمبر په 24 نیټه د بلوچستان په بلوچ میشته اواران سیمه کې یوې زورورې زلزلې په لسګونو کسان وژلي او په زرګونو نور یې متاثره کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
مولانا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د نوی مشر په توګه د ټاکنې خبر د خیبر پښتونخوا په سوات کې په خلکو کې لږڅه یره پیدا کړې ده. مولانا فضل الله د سوات اوسیدونکو د یو وخت کې پر ټوله سیمه کنټرول و، خو د پوځي اپریشن وروسته پاس د سوات قبضه بیرته واخیستله. دا چې د سوات خلک د مولانا فضل الله د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ټاکل کېدلو په اړه سوای، راځي چې د مشال ریډیو ته خبریال رپورټ ته غوږ شو.
د تحریک طالبان پاکستان له اړخه د سوات سره تعلق لرونکی مولا فضل الله چې دغه سیمه کې دوه کاله د حکومت سره جنګېدلی دی او څو کاله د ریډیو په ذریعه د پولیو ساسکو جنکو تعلیم او حکومتي فیصلو په ضد تقریرونه کړي دي او بیا د سوات عام ولس په سوات کې د سکولونو ورانول د سیمې څخه کډه کول دغه ټوله ذمهواري په مولا فضل الله اچوي. اوس دغه تن د پاکستان د طالبانو مشر ټاکلی شوی نو عام ولس په زړه کې یاره پیدا شوې ده چې یو ځل بیا په دې سیمه کې اړی ګړی شروع نکړی شي. په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ځنګلات واجد علي خان چې په خپل حکومت کې د ملا فضل الله سره لوزنامې هم کړي او بیا د هغوی په ضد اپریشن هم پیل کړی و وایي
شکوک شبهات په خپل ځای باندې یو اهمیت یو معنی لري. دا مې یو خبر دی چې هغوی هم دا کوشش کوي چې هغوی ځان دنیا ته یا دې ته وښيي چې زموږ اوس هم دلته خپل یو حیثیت شته دی. دلته زموږ هم هغه شانتي اصل اصول شته دی. نو کوشش باقي دا کوي چې هغه دلته داسې واقعیت دي خو په کار دا چې حکومت د هغې نه مخکې متبادل دا چې خپل نظامت وکړي. تر اوسه پورې مطلب هغې دې خبرو ته چې دا طاقت نه پیدا شوه چې هغې دلته دا قسمه کار وایې نه کړی وی مجب مستقبل کې هم هغې ته دا مخور نه کړی چې هغه دا قسمه کار.
زی یو تن عدنان ګران وای چې مولا فضل الله او د هغوی ملګرو په سوات کې کوم کارونه کړي دي اوس هم عام خلق د وسلوالو طالبانو څخه یاره محسوس کوي.
د دې چې کوم اثرات دي په سوات باندې نو کېدای شي خلکو کې یاره هم ده. زم په زړه کې هم ده یاره ده چې په تېر وخت کې ډېر زیاتې کړي د سوات د خلکو سره ډېر نقصانات ورکړو. کېدای شي چې دوی د سوات طرف ته بیا روخو کې دلته کې بیا راشي دلته کې بیا حالت خراب کړي. خو دغه شان سه امکان ځکه نه ښکاري چې دلته کې کوم حکومتي ریټ دی هغه به حل دی. فوج ته کوم سیکورټي ادارې دي هغه موجود دي. خو بیا هم د خلکو په زړه کې زم په زړه کې دا شک دی چې کېدای شي فضل الله دې طرف ته بیا مخه وکړي او دلته کې بیا حالت خراب کړي.
دغه پښتانه مو چې کله د تحصیل کابل نپکی خیل امن لخکر مشر ادریس خان څخه وکړه چې مولا فضل الله اوس په سوات کې څه قسمه عملیات کولای شي یا د هغوی ملګرتیا ته څوک تیار دي نو هغوی وایي
مولا فضل الله چې په سوات کې کومه ناحق یني توې کړی دي او هغه خلکو تخکارا شو چې نه فضل الله خودکش کوي په ځان باندې نه مسلم کوي نه په خپل زامنو کوي نه په بل چا کوي. هغه غریب خلکو هغه ساده خلکو هغه دوکه کړو او هغه اوس انشاءالله چې فضل الله نه چې که د فضل الله نیکه راشي که نه خو دا خلک د هغه په آواز نه راوځي. هغه دا خو یو ډرامه وه او د هغې ډرامې هغه اختتام شوی دی. اوس که دا په دې کونړ کې په قبایلو کې په وزیرستان کې په دغه ځایونو کې یي د دې څه اثر نه وي به خو په سوات کې انشاءالله چې د څه قسمه څه اثر نشته.
د سوات عام ولس په ډاګه اوس هم د مولا فضل الله په اړه خبرې کول یا څه قسمه رای ورکولو څخه ډډه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو مشر وژنه د بدلون نقطه کیدلی شي. په مقاله کې راغلي کچاري امریکا په سمه توګه دا معامله ونه سنجوي نو د دې اغیزې به هم د اوسامه بن لادن د وژنې وروسته جوړ شوي حالاتو په شان وي. د مقالې نور غټ کې ګلیاس وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په حقیقت کې د حکیم الله محسود وژنه سیاسي او ستراتیژیکي لحاظ سره ډیره پیچلې ده. د نوموړي وژنه د بدلون نقطه کیدلی شي. دا ښکارنه ده چې آیا امریکا به دا په پاکستان کې خپل پراخه مقصدونو لپاره وکاروي. ورځپاڼه لیکي کچاري امریکا دا معامله په سمه توګه تیره نه کړه نو د دې نتیجې به دواړه خیزه تعلقاتو او په افغانستان کې د فوزي عملیات متاثره کولی شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي کچاري امریکا د محسود د وژنې معامله په سمه طریقه ونه سنجوي نو د اثرات به هم د اسامه بن لادن د وژنې په شان وي. د اسامه د وژنې وروسته په پاکستان کې د امریکا ضد جذبات ډیر زیات شوي ول او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت کړکېچنې شوي وي. ورسره لیکي چې په پاکستان کې د یو اپوزیشن ګوند مشر عمران خان په دې خبر زور راوړي چې د افغانستان نه د پاکستان د لارې د ناتو سپلای لاره بند کړي شي څرنګه چې په 2012 کال کې پاکستان دا پریکړه کړې وه. په پاکستان کې نور خلک هم دا ګمان کوي چې د محسود وژنه د امریکا لخوا د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرې تری سپوتاش کول دي. ورسمانه لیکي چې د مرکزی حکومت وزیرانو هم د دې بریټ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د دې نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد دوا شریف د امریکای د دورې پر مهال څرګند غوښتنه کړې و چې ډرون بریډونه دي ودرول شي. ورسمانه لیکي چې په دې تناظر کې د امریکا د ډرون بریټ وخت یو لند لید ښکاری. فرض کړئ چې چری واشنگتن په دې وخت کې د امن خبرې تری کول غواړي نو دوی به هم په دې کې ناکام کیږي. ورسمانه زیاتوي چې د محسود مهمه غوښتنه په پاکستان کې د طالبانو په شان حکومت امانتداری کول وو کوم چې د هیواد د عین پر ضد ده. دا بنیادی حقیقت به وس یا رستو سرګندېږي او د دې وجه نه په 2009 کال کې د اسلام آباد او وسلوالو طالبانو ترمنځ امن تړون ناکامه شوی وو. په هغه وخت کې فوج د سیاسي ګوندونو اعتماد ترلاسه کړو او د ورپکو پر ضد یې عملیات پیل کړل. ورسپانه لیکي چې وس امریکایي چارواکي هم د غشان لوبه بیا کول غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې میشتو افغان کډوالو په یو غونډه کې له افغان حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د رای ورکولو حق ورکړي. په دې اړه په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د مشرانو د یوې غونډې د رپورت تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو افغان کمپونو مشرانو د جمعې په ورځ د پیښور په حیات آباد کې د وی غونډې په ترڅ کې له افغان دولت او د افغانستان د ټاکنو له خپلواک کمیسیون غوښتل چې دوی ته په خیبر پختونخوا کې د افغانستان پولیس مشریزو ټاکنو کې د رایې چونې اسانتیا برابر کړي سو دوی هم د خپل خوخي کاندید ته رایې ورکړي. دا غونډې ته چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د متحد عالي شورا په نوښت جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا له بیلابیلو افغان کمپونو او خاري سیمو څخه ډېر شمېر افغان کډوال راغلي وو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا وایند امان الله نصرت ازادي راډیو ته ویل
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو متحده عالی شورا د افغانستان د دولت نه په کلکه غواړي چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې افغاني مهاجرینو ته رایه ورکولو حق ورکړي. ځکه دا د اساسي قانون له مخې د ټولو مهاجرینو حق دی. د افغانستان حکومت او نور اړوند ادارې باید د مهاجرینو په دغه حقوقو باندې سترګې پټې نه کړي او که چېرته د افغانستان حکومت زموږ دغه غوښتنه رد کړي نو افغاني مهاجرین به کلک غبرګون ښکاره کړي.
د شورا د فرهنګي چارو مسول نجیب ننګیال وایي چې د افغان کډوالو په اړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه غیر عادلانه ده.
افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړه چې افغان کډوالو ته اوږدې پر راتلونکو ټاکنو کې برخه نه ورکوي موږ یې په کلکه غندو او موږ به دغه فیصله په ټولو محکمو او سروالۍ کې ننګوو او همداراز د ملګرو ملتونو د انعامه او نورو حقوقي بنسټونو نه هیله کوو چې په کلکه د دغه غیر عادلانه فیصلې مخه ونیسي.
د غونډې یو تن ګډونوال سید عبدالله پاشا د ټاکنو پر کمیسیون نیوکه وکړه او وی ویل
موږ د انتخاباتو د مستقل کمیسیون نه هیله کوو چې په پاکستان کې چې کوم مهاجرین پراته دي دوی ته د رای حق ورکړي او دا د دوی مسلم حق دی ځکه چې دا قانون ورکړی دی ورته او که چېرته دوی شورای وزیران ته وړاندې کوو نو بیا د دې مستقل کمیسیون مستقلیت څه شو.
د غونډې یو تن بل ګډونوال خلیل کریمی وایي که چیرې افغان کډوالو ته د رایې اچونې حق ورنکړل شي نو د هیواد یوه ستره برخه به د خپلې خوښې د ولسمشر له ټاکلو محرومه پاتې شي.
مهاجرو ته که چیرته حق ورنکړل شي نو د هیواد یوه لویه برخه به له خپل ولسمشر ټاکلو څخه محروم پاتې شي. دوی همیشنۍ غوښتنه دا ده چې د خپل ولسمشر په ټاکنو کې برخه واخلي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې د سروې له مخې دا مال د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 100,000 رجستر شوي افغان کډوالو سیږي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبې او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. محرم الحرام د اسلامي کیلندر لومړی میاشت چې پرانوي کېدلو سره سم یې مسلمانان یو خو ته د نوي کال پیل کوي نو بل خو د دې میاشتې د تقدس په خاطر خپل دینی دنده ترسره کوي. دا چې د دې میاشتې مذهبي ارزښت څه دی او له دې سره تړلې واقعیا څه پیغام لري په دې اړه احمد شاه اعظمي رپورت جوړ کړی دی. راځي چې وورو.
د 1415 هجری قمری کال لومړی میاشت محرم الحرام چې پښتانه د حسن حسین میاشت هم ورته وایي هر کال په اسلامي نړۍ کې په عقیده سره لمانځل کیږي او په درنه سترګو ورته کتل کیږي. په دې میاشت کې د اسلام د پیغمبر المسیحان حضرت حسن او حضرت حسین له دې نړۍ څخه کوچېدلی دي. په همدې خاطر په زیاتره اسلامي نړۍ کې ځینې خلک عبادت او خیراتونه کوي او زیاتره شیعه مسلک مسلمانان بیا ماتمي جلوسونه راباسي. دا چې دا میاشت څه درس او پیغام ورکوي یو دینی عالم علامه ثواب علي وایي چې د دې میاشتې پیغام امن او یووالی دی.
د دې پیغام مسلمانانو ته د اتفاق او وحدت فلسفه ښيي چې اي مسلمانانو لکه څنګه کربلا کې او ټول د امام حسین علیه السلام اصحابو کې هر ځای نه کسان موجود وو سبت مصطفی کربلا کې انده اعلان کوي چې اسلام دین امن دی. په کار د څه کله کچېری مو مسلمانان د دین حقیقی نه خبر شو یقینا به مسلمانو منځ کې چې کوم نارازګي بی امنیتی دی سره انتشار او تفریقی دی یقینا د شینه ګمو بچو امن طرف ته قدم واخلو.
په پاکستان کې د محرم په میاشت کې لیدل سوي چې ځینې وخت د نامنې پیښه رامنځته سي او یو شمېر کسان ته پکې مرګ ژوبله واوړي. دیني عالم حافظ الحدیث مولانا غازی محمد کمال وایي چې اسلام شر خوښوونکي نه خوښوي او د امن تبلیغ کوي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شر نه به پناه غوښتله. خدای پاک ما د شر نه وساتید چې هغه په علاقه کې په ملک کې شر او فساد جوړي. هغه خلک چې د الله تعالی ته اس محبوبیت تاغي بالکل نشته. الله تعالی په دې خوشحالي کې چې مسلمان امن راولي ځکه امن سره دین او دنیا دواړه بالکل برپا کیږي.
په پاکستان او افغانستان کې روانو بریدونو او د تشدد پیښته په کتو سره مولانا غازی محمد کمال زیاتوي چې اسلام د بل انسان د حق خوړلو او هغه ته د سر او مال د زیان رسولو اجازه هیڅ کله نه ورکوي.
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هر مسلمان په مسلمان باندې مال حرام دی، اولاد حرام دی، ابرو عزت حرام دی، داغه مال بنه لوټ کوي، داغه سر بنه ختمي. او کومل کې تاسو يهود ناسي نصارای هندوان دي سکان دي هغه ست دین ته تاوان نه رسي ځای پر ځای ناسي خپل خپل کارونه کوي. حتی علما محدثین لیکي چې به وحي نه به دباو به پیاچه نه به ورته سره ظلم کوي.
دا کال د محرم الحرام میاشت په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په تازه پیښو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښتې ده.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې رخانه مونږه دا
د پښتنو کلچر څه دی
تمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مېن زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې. دا مشال ریډیو دا د ساپو تحصیل اوسیدونکو وایي چې د غوی پسیمه کې د شناختی کارډونو جوړولو دفتر د پوځي اپریشن نوړاندې موجود وو، خو بیا د اپریشن لوچ د غلنې سیمه ته منتقل شو. دی وایي چې دا سات د ساپو تحصیل پسیمه کې امن بحال شوه دی، خو د نادر دفتر لا هم د غوی سیمه ته نه دی راوړل شوی. دوی غوښتنه کوي چې د ولستونزو د هوارولو او غوی ته د سهولت لپاره دی د نادر محکمې دفتر د ساپو پسیمه کې یو واره بیا جوړ شي. تفصیل په دې رپورت کې.
د محمد جنسی د تحصیل صافی وړز غوښتنه کوي چې پوسیمه کې د سرکاري تحصیل په ودانای کې د شناختی کارډونو جوړولو د ادارې نادر دفتر یو وار بیا شروع کړی شي. پوسیمه کې د کال 2009 پورې یاد شوی دفتر جوړ وو، ولې بیا د حکومت لاره عسکري اپریشن شروع شو نو یاد دفتر د محمد جنسی غلنې سیمه ته راوړې شو چې د ځای اولس پوینا هغه ته ډیر ستونزې جوړې کړي. نصیب ګل د ګردی سیمه تحصیل صافو اوسیدونکو لري او هغه مشال رډیو ته وای ابراهیم خان نوم یو بل ځای اوسیدونکو وویل چې هغوی که سهار وختي له کوره ووځي نو غرمه نا وخته غلنې ته ورسیږي او د دفتر وخت بیا په ختمېدو وي، نو یو شناختی کار لپاره په داخله درې ورځې ولګي. فردوس خان مشال رډو ته وویل چې وړاندې په لکړو تحصیل کې دفتر وو نو هغوی ته ډېره ګټه وه، یو خوا رش په کم وو، ولې بل خوا به خرڅونه هم لږ وو.
تحصیل صافي چې کوم روډ دغه هم دسې دی چې هغه خول دی که نه سر روان شي تقریبا 7 بجې راغوځي
وجي دا غدا اندل ته 11 بجې راولي هيو په قطارونو کې کې نولي په ماجګر شي راځینو د شپې 5 7 او 6 بجې کورته غریبان را رسیدي کارونی شو بس به سر لبه ورشي بیا هم دغه بزخه د ټول دغه دفتر چکري وهي او بالکل هیڅ کې د تپوس نشي
بیا مو د تحصیل صافي پولیټیکل نائب تحصیلدار ریاض خان سره خبر وکړي او هغه ته مو د اولس دغه ستونزه وړاندې کړله
خلک ویو شي سوې کړه اوس په ورچا دا خبر نه کړی چې د نادر د طرف کار دی یا مخ کې وو یا څنګه معلومات وګړي خلک نه تپوسو کې سره د مخ کې تاسو څه 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 څه
څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه څه
څه مشال ریډیو وار
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې دا لن خبرونه یو واری بیا د اسرار علم مومن نورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وسلوالو طالبانو او بلوچ وسلوالو غکړې چې د حکومت د مذاکراتو وړاندیز ومني. نواز شریف د جمعې په مخام په ګورنر هاوس کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل هیله لري چې طالبان به د حکومت د مذاکراتو د پیشکش ته مثبت ځواب وایي. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سینیټر حجي عادل وایي یوازې ډرون بریدونه نه بلکې د پاکستان پر ځمکه بهرني ترګر هم د پاکستان د خپلواکۍ ضد دي. نن له مشال ډیو سره په ځانګړې مرکه کې حجي عادل وویل د دوی ګوند د پاکستان حکومت ته ویلي دي که چېرې تاسو په ډرون بریدونو کې د 15% وژل شوو کسانو په لړ کې قرارداد منظوروئ نو باید چې د هغه 95% خلکو د وژنې په لړ کې هم یو قرارداد منظور کړل شي چې په ترګر بریدونو کې وژل شوي دي. د پاکستان نړیوالې مالیاتي ادارې IMF تر منځه د 6.8 کروڑ ډالرو د قرضو پړم د مذاکراتو دویم پړاو پرون په اسلام آباد کې سرته ورسېدو. لدی اوروس په پاکستان د خزانې وزیر اسغدار خبریالانو سره په خپل خبرو کې ویل چې د لومبي او درې میاشتو لپاره ایښودل شوي آداب ترلاسه کړل شوي او تم لري چې پاکستان ته به د 55 کروڑ ډالرو دویم قسط هم ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزارت وایي له طالبانو سره په نښتو کې د افغان سرتېرو په وژنه کې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د جمعې په ورځو د یاد وزارت لخوا کانګرس ته په لیږل شوي رپورټ کې راغلي که څه هم د تیر کال د اوړي موسم په پرتله سږ کال په اوړي کې زیات افغان سرتېر وژل شوي خو بیا هم افغان ځواکونو دا خبره ثابته کړې چې دوی د دې جوګه دي چې د 12 کلنۍ جګړې لاسته راوړنې خوندي وساتي. د ښځو په چارو کې د امریکا غیر مقیمو سفیره نن خپل دو ورځنی سفر له افغانستانه پیلوي. د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په اړه یوې معاملې ته د رسېدو په موخه جنیوا کې نن په درېیم ورځ هم خبرې روانې دي. د فلپاین د حکومت یو چارواکي ویل د هایان په نوم توپان په دغه هیواد کې لږ تر لږه 100 کسان وژلي. د شام د اپوزیشن ډله نن غونډه کوي سو دا مسله وڅېړي چې د سولې په نړیوالو خبرو کې برخه واخلي او که نه. او د ملګرو ملتونو ادارو اعلان کړی چې په شام او ګاونډي هیوادونو کې به یې څه باندې 100 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن وړاندې کول.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او اوس وخت شوه دی د هفتوار پروگرام د نړۍ رنگونه. د دې پروگرام جوړونکو دی زموږ همکار ګل ایاز. دا پروگرام د دې نمخ کې هم خپور شوه دی نو راځي چې په ګډه وورو عین اورسته بیا یو بل هفتوار پروگرام شال او شمله لرو.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاز سلامونه مننه کله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. نننی پروگرام کې مدلا د نړۍ له ګډ ګډ نه خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی به د مصری تهذیب په اړه تاسو خبر کوو چې د ساینسدانانو په خبره د مصر تهذیب شروعات ډېر په توندې سره شوی وو. د برتانی ساینسدانانو یوې ډلې دا خبره معلومه کړې چې په مصر کې بادشاهت پوری سفر ډېر په توندۍ سره شوی وو. د جدید ټکنالوژي په مرسته دا معلومه شوې ده چې په مصر کې لومړی فرعون پورها په 3001 قبل از مسیح کې په اقتدار کې راغلی وو. د اکسفورد پوهنتون تحقیق کوونکی پروفیسر مایکل ڈی وای چې په قدیمه نړۍ کې د مصری تهذیب قیام یو منفرد پیښه وه، دا یو علاقائی ریاست وو او د دې جوړښت هم په داسې حال کې شوی وو چې سرنګ نن سبا قومونه په وجود کې راځي. د دې په خبره د مصری تهذیب په اړه ډیره سیړنه پکار ده، ځکه چې تر اوسه پورې د دې تهذیب په اړه د اندازو نه کار اخستې شوی دی. د تاریخ په کتابونو کې دا خبره راغلی چې په مصر کې 4000 قبل از مسیح زمانی کې د شاهی خاندان نمخ کې خلک د ټولونو په شکل کې د نیل سنگ غاړې ته کاشکاری لپاره راجم شوي وو. خو د جدید ساينسي تجربې نه دا خبره سرګنده شوه چې دا عمل 3009 واخلي 3600 قبل از مسیح په وخت کې شروع شوی و. ساينسدانانو دا خبره هم معلومه کړي چې یو سو پیړو کې دا ټولنه دومره بدله شوه چې په دې یو فرعون حکمرانی شروع کړه. د ساینسدانانو یوې نړیوالې ډلې د ټی بی ناروغۍ په اړه په یو نوې تحقیق کې ویلي چې دا ناروغۍ 10000 کاله وړاندې په افریقا کې په انسانانو کې و چې بیا د انسانانو نه زناورو ته منتقله شوه. د دې وړاندې دا خبره کې ده چې 10000 کاله مخکې ټی بی ناروغۍ د زناورو نه انسانانو ته په افریقا بري اعظم کې منتقل شوې و. په نړۍ کې هر کال د ټی بی ناروغۍ له کبله 100000 کسان مړ کیږي. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په 2011 کال کې 400000 کسان د ټی بی ناروغۍ له کبله مړ شوي دي. په تیرو وختونو کې شوي سیړنو تر مخه د ټی بی ناروغۍ 10000 کاله مخکې په افریقا کې په داسې وخت کې زناورو نه انسانانو ته منتقل شوه چې کله انسانانو زراعت شروع کړل. د ټی بی ناروغۍ په اړه سیړونکو ډاکټر اناکا کومز وای چې په بل پړاو کې به دا خبره معلوموي چې د ټی بی وایرس څنګه متحرک او غیر متحرک کیږي. دا نړۍ لومړی رپورټ چې خبرې کوي او په خلا کې دی، زمکه ته په لومړی ځل پیغام را لېږلې دی. د جاپان لومړی خبرې کوونکی روبوټ کیروبو په نړیوال خلای مرکز کې دی. دغه روبوټ د انسانانو په شان په خلاکی کارونه کوي. دغه روبوټ وزن 1 کیلوګرام دی. کیروبو روبوټ په لومړی ځل د خلا نظم کې ته انسانانو لپاره یو پیغام هم را لګولی دی. کیروبو روبوټ وای پس مکه اوسیدونکو ته سهار په خیر، زه کیروبو روبوټ یم، زه د نړۍ لومړی خلایي روبوټ یم. تاسو ټول ته خبرز غواړم او ډیر خوشاله شوم. کیروبو روبوټ په خبرو کې خلاباس نیل آرمسترانګ ته هم د عقیدت پیرزونی وړاندې کړی. په جاپانی ژبه کې کیبو معنی د هیلې ده. کیروبو روبوټ په جاپانی ژبه کې خبرې کوي او په دسمبر میاشت کې به زمکه ته ستنیږي. د انټرنیټ کمپنی ګوګل اعلان کړی چې د موبایل آپریټینګ سیستم د نوی ورژن نوم به د نسلې مشهور چاکلیټ کټ کټ په نامه وي. د ګوګل کمپنی چارواکو بی بی سی ته ویلي چې دواړه کمپنی به یو بل ته پیسې نه ورکوي او دا ګام یې ډیر عجیبه او غیر متوقع په نیت یې اخیستی دی. د ګوګل نوی ورژن ته کی ال پی نوم ورکړ شوی وو، خو تیر کال د چاکلیټ په نوم یې د نوی ورژن معرفي کولو فیصله وکړه. مایکروسافت کمپنی د نوکیا موبایل جوړونکو یونټ په 3.6 ارب ډالر د اخستو اعلان کړی دی. نوکیا به د کاروبار سره تړلې ټولې برخې په مایکروسافت خرڅوي. دواړو کمپنو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې د خرڅ لومړی پړاو به د 2016 کال په لومړو ورځو کې شروع کیږي. دا به په هغه وخت کې شروع کیږي چې د نوکیا 2000 کارکونکو مایکروسافت کمپنی ته منتقل شي. نوکیا چې په یو زمانه کې د نړۍ تر ټولو لوی د موبایل جوړولو کمپنی و، دا وخت سامسنګ او اپل سره په سخته مقابله کې ده. بلخوا مایکروسافت چې د ټکنالوژي په نړۍ کې یو لوی کمپنی ده، هم له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده. مایکروسافت تیر کال وړوکی کمپیوټر یا ټیبلیټ معرفي کړی وو، خو خلکو ډیر زیات خوښ کړی نه وو. د جنوبی کوریا د ټکنالوژي کمپنی سامسنګ یو داسې ګړۍ معرفي کړي چې ټلیفون خبرو کولو سره سره اپلیکیشنز هم کارولی شي. دې ګړۍ ته ګلکسی ګیر نوم ورکړی دی. د دې وړاندې سامسنګ کمپنی ویلي وو چې د موبایل ټلیفونونو په خرڅ کې کمی راغلی، نو ځکه دا نوې ګړۍ معرفي کړې ده. دغه ګړۍ به د ستمبر په 15 نیټه مارکیټ کې د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. د سامسنګ نوې ګړۍ قیمت به $300 وي. د دې ګړۍ په مرسته به د جیب نه د موبایل ټلیفون راوستو بغیر ټلیفون کالز اوریدلی شي. په دې ګړۍ کې به اویا اپلیکیشنز هم وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس افیس کې دا ونی هم لی ډینیلز دی بٹلر فلم په لومړی نمبر دی. فلم دی بٹلر تر اوسه پوری $80 million کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم د برتانیا مشهور پاپ سندرغاړو ګروپ ون ډایرکشن دستاویزي فلم دیس از اس دی. دغه دستاویزي فلم په لومړی ونی کې د $300 million کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم وی آر د ملرز دی. د امریکا مشهور لیکوال جی ڈی سیلنجر په ژوند یو نوی فلم جوړ شوی دی. د فلم نوم سیلنجر دی. په دې فلم کې د سیلنجر د ژوند شخصي اړخونه ښودل شوی دي. سیلنجر په ځواني کې ډیر زیات مشهور شوی وو، خو د شخصي ژوند نه خلک تر 500 کلونو پورې خبر نه وو.
It's 1979. I got an assignment from Newsweek magazine to photograph this author.
He doesn't like to be photographed, but we do know he picks up his mail in Windsor, Vermont. So I waited.
And then this Jeep pulls up, and he gets out, and he goes into the post office really quickly. And then as he came out, I got it. I got Salinger.
The publication of Catcher in the Rye in 1951 was a revolution.
There had not been a voice like that.
When you're a kid and you read Catcher in the Rye, you're just like, oh my God, somebody gets it.
I remember that being the first book you take with you.
It is a phenomenon. How many millions and millions came to that book?
The great mystery is why he stopped. True.
Writing a book is a horrible, exhausting struggle. One would never undertake such a thing if one were not driven by some demon. And he had demons.
د امریکا هالیوډ نوی فلم رش با د ستمبر په 6 نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې د تیز ګاډو ریس فارمولا 1 ډرایورانو جیمز هانت او نیکی لونډا ترمنځ مقابله خودل شوې ده.
It's a lie that all drivers tell themselves. Death is something that happens to other people.
What kind of person does a job like this? Each year, two of us die.
James can be a loose cannon. Nicky's a genius setting up the cars.
I accept every time I get in my car, there's 20% chance I could die.
Being driven around 170 miles per hour, this thing's a bomb on wheels.
I'm quicker than all of you.
And let's race.
د هند سینما مشهور اکټر نانا پاتیکر نوی فلم اب تک 56 دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې نه وړاندې اب تک 56 فلم ډیر زیات خوښ کړی شوی وو.
کافی غلطیاں کر چکا ہوں میں، اب گوانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. میں سماج کے لیے ماروں یا خود کے لیے، سسٹم کو کیا فرق پڑتا ہے؟
رحیم سینما مشہور ایکٹر عامر خان نے فلم دوم 3 دویم ٹریلر خپور شوی دی. دوم فلم په هند کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. په نوی ٹریلر کې د عامر خان آواز هم شامل دی. په فلم دوم 3 کې ابھیشیک بچن، اودے چوپڑا او کترینا کیف هم کار کړی دی.
بندے ہیں ہم اس کے، ہم پہ کس کا زور، امیدوں کے سورج نکلے چاروں اور، ارادے ہیں فولادی ہمتی ہر قدم، اپنے ہاتھوں قسمت لکھنے آج چلے ہیں ہم.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221211 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په همدې ځای خپل کوربا ګلاس ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام شال او شمله. په نننی پروګرام کې به موږ تاسو ته د ننواتي په حق له معلومات درکو. د دې پروګرام جوړونکي د زموږ همکارا انیسا اجمل راځي چې ورته وښو. مشه پشالو شمل خبرونه کې در تازاني ساجمل هر کلی وایم. په نننه خبرونه کې په ننواتي غږیږو. ننواتي په پښتنو کې هغه دوای چې کله د دوو فریقینو یا د دوو کسانو ترمنځ ورانه یي او د روغې لپاره د یو فریق کورنۍ د بل کور اجرې او یا کلی تلاړ شي او بخنه غواړي. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د ننواتي پاړه وایي.
ننواتی خو داس خبره ده چې د دوو فریقو ترمنځ یا د دوو کورنیو ترمنځ یا د دوو قومونو ترمنځ یعنی یو ټکر چې کله راشي دغه سي یو پیښه وشي چې مثلا مرګ او ژوبله پکې وشي نو د دې لپاره چې هغه بل طرف په اصطلاح غچو انتقام وانخلي نو یو طرف ته ځینې کور شي ته ووایي چې تاسو ننواتی نه کار واخلئ. که چېرې ننواتی ونه کوي دا خبره به نور هم پسې وغځېږي، په دې منځ کې به نور هم غمونه پېښ شي، دردونه به پېښ شي. یو طرف په ننواتی باندې ورشي یا مثلا ځان سره یو پسه یو څم ملګری کې هم وزر په ننواتی ورشي یا مېرمنې یا مثلا سړی ورشي دا غوی وزر وکړي چې موږ نه دا غلطي شوې ده، موږ نه ساوه شوې ده. نو بیا په دې منځ کې هغه خبره د دښمنۍ نه د سولې خواته راشي، امن راشي.
په ننواتی کې اکثره ښځې هم برخه اخلي. په ننګرهار کې لیکوال ببرک میاخیل وایي د پښتنو په کلتور کې ننواتې هغه رسم دی چې له وجې د پښتنو ترمنځ ډېرې غټې مسلې حل شوې دي.
البته په پښتون کلچر کې ننواتې هغه دود دی چې د هغې تر مخه چې کله کله لوی لوی مسایل رامنځته شوي دي د پامدره ننواتو باندې هغه له منځه تللي دي، هغه حل شوي. نو په پښتون کلتور کې یا په کلچر کې ننواتې ډېر لوی ځای لري.
په پیښور کې لیکوال عباسین یوسف زید ننواتی پاړه وایي چې د ننواتی دود ته د پښتنو په ټولنه کې ډیر اهمیت ورکول کیږي او د پښتنو ټولنې ته یې ډیرې ګټې رسولې دي.
ننواتی دی دی په اصل کې یو موبایل جرګه ده، یعنی جرګه خو په ناستې باندې فیصلې کوي، ټول خلک پکې ناست، خو په ځینې معاملو کې داسې مسله پېښه شي چې عموما ننواتې داسې کېږي چې د چا نه ظلم شوی، یعنی ظالم چې دی هغه په خپلو کړو باندې پښیمانه شي او هغه مظلوم لور شي، د هغه ننواتې خپله طریقه ده. په هغې کې مطلب دا دی چې سپینګیري بوډاګان او زنانا دی عموما قرآن په سر باندې ونیسي او ورشي، نو که مظلوم ظالم له ورشي او که ظالم مظلوم له ورشي، نو د ننواتې په هر حال کې خلک احترام کوي، ځکه چې د پښتنو ټولې فیصلې په جمهوري انداز کې کېږي. نو زه دا ګڼم چې د ننواتې نقصان هېڅ نشته او فایدې ډېرې دي، بې شمېره فایدې دي، او که چېرې څوک غواړي چې دا کرپټ کړي، نو د دې د کرپټ کولو امکان هم ډېر کم دی، ځکه چې ټول کلی، ټول خاندان یا ټوله قبیله په یو وخت باندې بې ایمانه نشي.
د اباسین یوسفزی پشان ببرک میا خیل هم د ننواتی د دود پاړه وای چې د ننواتی دود ټولنې ته ګټه رسولې او چاته په کې تاوان نه دی اوښتی. ببرک میا خیل زیاتوي د ننواتی په دود کې د ښځو حقونه هم خوندي شوي دي او په قبایلي ټولنه کې ښځو ته په درنه قتل شوي دي. د دوی هڅې تل په تاریخ کې د دې سبب شوي دي چې یو فریق بل وبخښي.
ولا کله کله داسې کېږي چې په جرګه او په ننواتي کې خو ګټه شته دی، خو زیان خو پکې نشته دی. هغه په دې خاطر باندې چې مثلا دې باندې لوی لوی کیسونه معاف کېږي، قتلونه معاف کېږي، او هغه مقابل لوري ته چې کوم دی، نو کله کله یو تسل هم حاصلېږي چې مثلا که زما په وړاندې دغسې یو ظلم زیاتی شوی دی او تیری شوی دی، خو بېرته د ننواتې په شکل باندې چې ما ته خلک راغلي دي، نو دا یو ډول زما عذر شوی دی. خو لکه پښتانه دا خبره کوي چې زمونږ لوړه ژورې طرقه ویلي مسله حل کوو، نو په ننواتو کې خو زما په خیال کې کوم خاص هغه نشته دی، زیاتی نشته دی، او د یو چا په حق کې زیاتی نه کېږي، بلکې صلح رامنځته کېږي.
خدا چې د پښتنو ټولنې ته د ننواتی دود ستاوان رسولې هم دی او کنه. پیر محمد کاروان یې پاړه وایي،
نو منفی اړخونه کېدای شي داسې وي چې مثلا یو څوک به بیا کبر کوي، یو چا سره مثلا د یو غریب سره، د یو مظلوم سره کبر وکړي، هغه ته ضرر ورسوي یا مرګ ژوبله ور واړوي، نو بیا د دې ننواتې نه استفادې سره په اصطلاح باندې دا خون نه د دې نه چې مثلا دا خپله پکې بېرته ووژل شي، دا د هغوی قصاص واخلي، د دې نه بیا ځان خلاصوي، او دغه کار یې بیا نو ښه نه وي که نه. دغه هغه منفي اړخ دی، ځکه چې څوک د مثلا کېدای شي یو نیم د دې نه استفاده وکړي، په لوی لاس یو بل چا سره، یو بل مظلوم سره قبر تکبر کوي، بیا ځان په ننواتې خلاصوي، دغه منفي اړخ دی. خو بیا دې باندې خلک پوهېږي چې دغه سړی ظالم دی او دا هسې د ننواتې نه استفاده کوي، هغه بیا ورسره څوک مني هم نه.
پیر محمد کاروان زیاتوي که څه هم په موجوده دور کې د عدالتونو نظام موجود دی، خو په عدالتي کاروایانو کې وخت زیات لګي او اکثره د دوو فریقینو ترمنځ نور هم نفرتونه زیات شي. خو ننواتې یو داسې رسم دی چې مسلې په زر حل شوي دي او د ثبوتونو په رڼا کې د دوو فریقینو ترمنځ صلح شوې ده.
زما په نظر باندې پخوا پرتله کم شوی ده، یو خو د دښمنۍ چې هغه پخوا موجودې وې د هغه بڼه هم بدله شوې ده. دلته اوس نو قوانین هم دي په اصطلاح، یو خو الهي قوانین چې قرآن او حدیث دی، د دې په رڼا کې هم خلک روغې جوړې یا فیصلې کوي، او خلک یو څو هوښیار دي، په دې باندې هم سر خلاصېږي. د دې تر څنګ هغه مدني قوانین دي یا د حکومت قوانین دي، په دې قوانینو کې هم روغې جوړې راځي. خو کله کله داسې وشي چې مثلا یوه موضوعي هغه مدني قوانین یا د حکومت قوانین هغه نشي فیصله کولای.
پیر محمد کاروان وای کله چې یو فریق لبل کړه د بخنه لپاره ورزین نو جرګه یا د کلی مشرانو سره مشوره کړي وي او کچری یو کورنۍ لبل تاوان اوغړي نو هم ورکول کیږي. د ننواتې دود د خارج ژوند تر اغیز لاندې راغلی او کنه او په کلو کې هم اغسې پاتې لکه چې پخاوو. اباسین یوسفزی وایي د ننواتې دود اوس هم د پښتنو په ټولنه کې موجود دی.
او دې زموږ په قبایلي ټولنه کې خدا خبره هم موجوده ده، اوس هم موجوده ده، او چې تر څو پورې انسان یو پښتانه موجود وي دا به موجود وي. دا اوس هم چې ډېر سیزونه کېږي نو هغه بل څوک کوي او د پښتنو په سیمه کې کېږي نو د پښتون ثقافت بېخکنی کوي لګیا دي، لکه بوډاګان وژل یا زنانو باندې گزار کول یا په ماشومانو گزار کول، دا د پښتنو په سیمه کې نشته او نه به وشي. د پښتونولۍ حصه نه ده دا، بل څوک راځي او هغه کوي او د پښتانه په بدنامۍ.
ببرک میاخیل بیا وایي ننواتې نن سبا ښایي تر بل هر وخت ډېر په کار راشي.
پولیس هم شته، عدلیه هم شته، قضا هم شته، خو د دې ټولو خبرو سره سره بیا هم پښتني کلچر چې دی په لرو پرتو سیمو کې خصوصا د افغانستان په ډېرو برخو کې اوس هم لوړ ځای لري. مثلا ډېرې خبرې دي چې هغه حکومتونو ته نه ځي، د خلکو په منځ کې حلېږي، یو لوی مشکل پیدا شي بیا د ننواتې له امله ننواتې په واسطه باندې هغه حل شي، نو اوس هم خپل ځای لري. او زه فکر کوم چې تر څو چې پښتني ټولنه وي، پښتني روایت وي، نو ننواتې به هم وي او نور هغه ده به هم وي، مرکه به هم وي او پښتني دود دستور به هم وي.
ببرک میاخیل زیاتوي چې باید د پښتنو په کلتور کې هغه دودونه چې پښتنو ته یې ګټه رسولې او نفرتونه ختم کړي دي خوندي وساتل شي. اوریدونکو، نننۍ خبرونه کې مو تاسو ته د ننواتي په اړه معلومات درکړل. که تاسو د پروګرام په اړه له مشال ریډیو سره رائے شریکول غواړئ نو په دې نمبر راته پیغام پریږدئ. د پیغام ریکارډولو مشین شمیره ده 00420221212. تر راتلونکي خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
شملی درتا پسر